اوردونکو د مشالې د په یو بل اغړی کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه ومني هله لرم چې رو او جوړ وستي وخت د ورځې لس بجې شوی نن د اتوار ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده په دې غړی کې به تاسو ته خبرونه وړاندې کوم له هغې وروستو ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به د سولې پر لور اونیزه خبرونه هم دراوربو خو لومړی درته له دې سات تازه خبرونه وړاندې کوم دومره د مهم خبرونو لنډیز قبایلی مشرانو په یو لوی جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبا او کونسل غواړي د پاکستان په وزوای د ترګرې په بشپړه توګه د لمین زوړو پورې به عملیات جاری وي او له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي په دغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږ 8-10 کسان وژل شوي تفصیل ځینې قبایلي مشرانو ویلي دي چې قبایلي سیمې په خبر پختونخوا صوبا ورګډول نه غواړي پرون د خبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلي مشرانو په یوه لویه ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام د پر ځای وساتل شي په دې موقع یو قبایلي مشر حمیدالله جان افریدي مشال ډوته ویل
قبائل ځان تخپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي د ایف آرز نه منتخب شي و هغه د نظام د بهتری دپاره کار وکړي هغې ته که ته منتخب کونسل وې او که خپله صوبه نوم ورکې خو هغه صوبه چې په هغې کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي
یا د ویچ د قبایلي سیمو یو شمېر د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو مشران وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلي سیمې دې په خبر پختونخوا کې شامل کړل شي د پاکستان پوځي سرلخر وایي د ترګرو نیټورک په با په هر قیمت لمین زوړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغسله کې ایسار وي د مشال ډو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال لاهي شریف له قبایلي مشرانو او خپلو کورونو ته ستانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل لاهي شریف وویل چې په ټول ملک کې د ترګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ روانه ده او د ترګرې په بشپړه توګه د له منځه وړو پورې به عملیات جاري وي په شمالي وزیرستان کې د تیر کال د جون میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري چې له وجې څه باندې 100,000 خلک بې کوره شوي دي چې ځینې پکې خپلو کورونو ته ستانه شوي د سیند صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي وزیر اعلی سید قایم علی شاه پرون د سیند په جامشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کیږي د په خبره د جمهوری حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته همداراز د ویل ک چرې جمهوری حکومت ختم کړل شو نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي په سین صوبه کې د رینجر ځواک لخوا د حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ د غړو پر ضد د کاروایی له کبله په دې وروستیو کې د وفاقي او سین حکومتونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي صوبایي اسمبلۍ په کراچۍ کې رینجر ځواک ته په ورکړل شوو اختیاراتو کې د کمی پریکړه کړې چې له مخې یې رینجر ځواک به اوس یوازې په هدفي وژنو قلنګ اخیستنې او فرقهیزو وژنو کې مشکوک کسان نیولی شي د جنوبی وزیرستان د شکتو سیمې اوسیدونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپلو کورونو ته تلل غواړي په کراچۍ کې د یادې سیمې یو تن قسمت الله نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې لارې یې بندې دي او خپلو کورونو ته نشي تللی په شمالي وزیرستان کې د زربیزب عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د شکتو سیمې په زرګونه اوسیدونکي هم له مشکلاتو سره مخ شوي او په سیمه کې د کرفیو او لارو بندېدو له کبله کورونو ته نشي تللی په کونړ کې د نارنګ او سرکان ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب او سید خیلی پر مشال ډوته ویل چې په دې ولسوالیو کې په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شوي وو چې د تېرې شپې راهیسې پکې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل شوي دي له یمن ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عرب په پوله کې هرادي ښارګوډي ته نږدې 28 پوځیان هم وژل شوي. حوثي شیاګان وایي چې ردوی 40 جنګیالي وژل شوي دي. همداراز رپورټونو له مخې 40 نور حکومت پلو پوځیان او 50 حوثیان جوبل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټن وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او کړتیا وه نور له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. پوټن دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو قرارداد منظور کړ چې په شام کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نوې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسي خبري اجنسونو د پوټن په قول وویل موږ وینو چې زموږ پلټان او استخباراتي چارواکي څومره په اغېزمن ډول له بېلابېلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي ځواکونو سره د هلو ځلو په برخه کې همکاري کوي. د بیان حال کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی او روس تر دې زیات پوځي امکانات لري. عراق وایي نه سرتیری هغه مهال وژل شول چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر وایي دا پیښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې د ایتلاف هوایي ځواکونو د ځمکنیو پوځي ځواکونو د پرمختګ دفاع کوله. دی وایي د عراق پوځي هلیکاپټرو د خراب موسم له کبله الوتنه نشوه کولی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر د شنبې په ورځ ویلي چې د عراق له وزیر اعظم سره یې پر دې اړه خبرې کړې او خواخوږي یې ښودلې، خو کارټر وایي چې ښایي په دې پیښه کې دواړه لوري ښکیل وي. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کارګرانو ګوند پی کی کی په وړاندې په یو پراخو عملیاتو کې د دې ډلې اویا مشکوکه وسلوال او دوه ترکیې پوځیان وژل شوي دي. د اوته دې مهاره د مشال خبرونه اردن کو خبر نمو لمشال ریڈیو اردل تحصیل مشال ریڈیو خبرونی پو مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم اور ریشی د قبایلی مشرانو په یوه لویا جرګه کې مشرانو ویلي دي چې دوی قبایلی سیمې په خبر پختونخوا ورګډول نه غواړي.
صبح کے زم کے دل دا زمون په خواب کې ناراضي د قبایل خپل یو تشخص تایید مونږ فیصله دارا چې مونږ جانتا کونسل غواړو دا کونسل د پخپلا انسازیو کی.
د پاکستان فوجي سرلخر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت لمین زوړي. د سین صوبی وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوری حکومت ختم کړل شو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. په کراچۍ کې د جنوبی وزیرستان د شکتو سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې د بدامنۍ له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی. او نن د سورې پر لور خپرونه کې د جګړو ضد شیرونو پړاوري
په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي جنگ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے.
نور ہم یوش میری پوٹون لرو لمشا لیرے اس روسی اردن کو پرون د خبر ایجنسی په جمرود کې د قبایلی مشرانو یو لویا جرګه شوی چې په کې مشرانو ویلي دي دوی قبایلی سیمې په خبر پختونخوا ورګډول نه غواړي، بلکې دوی په خپل سیمه کې موجود قبایلی نظام پر ځای ساتل غواړي. په جرګه کې د قبایلی سیمو یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل یا شورا په جوړولو اهم موافقه شوی، خو بیا د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان او ځوانان وایي چې قبایلی سیمې دې په خبر پختونخوا ورګډې کړل شي. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرحات چینور راکوي.
د خالی په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د فاټا گرینډ الاینس په نامه په یوه لویه جرګه کې د قبایلي سیمې قومي مشرانو وویل چې دوی په خپل دریځ کلک ولاړ دي او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول نه غواړي، بلکې دوی خپل قبایلي روایت برقرار ساتل غواړي. او په نننۍ جرګه کې د قبایلي سیمې یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل په جوړولو متفق شوي دي. په دې هکله دغه جرګې په وخت د خیبر ایجنسۍ یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر حمید الله جان پریدي مشال ریډیو ته وویل
په صوبه کې زمکېدل یا په پاټا کې زمکېدل کم چې مینګانو بل پیش کړی دی هغه قبایلو رد کړی دی. دا غي سره بالکل متفق نه دي. قبایل قبایل ځان خپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د افارز نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتره لپاره کار وکړي. هغه تکته منتخب کونسل وي او خپل صوبه نوم ورکړي، خو هغه صوبه چې پاغې کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي. د صوبې نه قطعاً دا مطلب نه دی چې مونږ ته هائی کورٹ او سپریم کورٹ یا پولیس غواړو. د صوبې کا څوک زموږ مرګړي یا مونږ ذکر کوو، نو د هغه منتخب کونسل مقصد هم دی کاغې ته ته کونسل وي او که اسمبلی وته د قبایلو وي او که مشر ته وزیر اعظم وي او که گورنر وته وي او که وزیر اعلی وته وي. مونږ د قبایلو د پاره د خپل واکدارې او منتخب نظام غواړو چې قبایلي خپل فیصلې په خپله کوي.
په دې جرګه کې شریک د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان خپل دریځ صدا سي وړاندې کړ.
مونږ فیصله دارا چې مونږ ځان ته کونسل غواړو. دا کونسل د پخپلا انسازیو کی دا چې کم طرف ته راشي دا مونږ ته قبول دی. یو دویم دا چې اف سی آر شي امینډمنټ مونږ غواړو. دا امینډمنټ مونږ به ورته شک په ګوته کوو چې دا شک کې پولیټیکل ایجنټ نه غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي. نو هغه نه دینه بعد زمونږ آئی ڈی پیز دي. دا آئی ڈی پیز دا فوری طور باندې حکومت واپس کی خپلو علاقو ته، علاقې د آبادی کی، هلته کې د اسکول کالج جماعت اجرا دا د کلاو کی. نو ما په خیال چې دغې نه بعد به د اصلاحاتو دی عمل ته ممکنو. زمونږ دا د پاکستان یو پانچ وای قاعده دا قبایل با صوبا کې زم کېدل دا زمونږ په خواب کې ناراضي د قبایل خپل یو تشخص دی.
بل پلو د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلي وکیلانو تنظیمونه بیا غواړي چې د قبایلي سیمو موجوده عیني حیثیت زر تر زره بدل کړی شي او دغه سیمې دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. او دې لپاره د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې یو بل هم جمع کړی دی چې تر اوسه په قومي اسمبلی کې د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. دغې صورتحال ته په کتو سره بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستو کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یوه 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې ده او دغې کمیټې په خپلو غونډو کې پریکړه کړې ده چې دوی به قبایلي ولس سره ویني او د هغوی د رایو اخیستو نه پس به د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلولو په اړه کومې حتمی نتیجې ته رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان فوجي سرلخکار وایي د ترګرو نیټورک با په هر قیمت لمنځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال راحیل شریف له قبایلي مشرانو او خپلو کورونو ته ستانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل. راحیل شریف وویل چې په ټول ملک کې د ترګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ دوام لري او د ترګرۍ په بشپړه توګه د لمنځه وړو پورې به عملیات جاري وي. پر دې اړه مو لږ شیبه وړاندې په اسلام آباد کې له خپل خبریال ریاض مساخیل سره خبرې کړې وې. راځي چې په ګډه وګورو.
آی ایس پی آر یا چې کوم د پاکستان پوز چې کوم د مطبوعاتو څنګه د هغې لخوا یو خبر پاڼه جاری شوې ده، په هغې کې وایي چې آرمی چیف یا فوزی مشر هغه ټوله ورځ چې کوم دی نو هغه د شمالي وزیرستان کې چې کوم فوزی ځوانان دي، فوزی مشران دي، او بیا د هغه ځای چې کوم قبایلي مشران دي او یا هغه خلک چې کوم په دغه ضربیزه اپریشن دوران بې کوره کړل شوي وو هغه واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د دغې سره ټوله ورځ تېره کړه. دغه دوران یو خو فوزی شرطا چې کوم ضرب ادب اپریشن دی یا په استخباراتي معلوماتو په بنیاد چې کوم واړه واړه اپریشنونه کېږي، د هغې په حواله سره خبرونه ورکړه. دغه رنګ د کم کډوال چې دي، بې کوره شوي خلک دي، د هغې په واپسې باندې هم ورته خبرونه ورکړل شوه. پوځي مشر وایي چې تر اخري ترهګر ختمېدو پورې به فوج د دې ځای نه ځي او تر هغې پورې چې کله دلته کې دا خلک واپس په عزت سره په خپلو کورونو بحال شي، د دې کاروبارونه، د دې روزګار، ته دي د ژوند معمول اړخته راشي، نو هلې به بیا فوج د دې ځای نه واپس کېږي. دغه دوران چې کوم د قبایلي مشرانو سره پوځي مشر لیده کاته وکړو، نو هم قبایلي مشرانو خپله خوا هغې ته تسله ورکړه چې ترهګر به واپس په دې سیمو کې خپې خودو ته نه پرېښودي کېږي. کومه خبرونه چې ورکړل شوې ده، نو په هغې کې د هغې تر مخه 38% خلک چې کم دینو هغه واپس شمالي وزیرستان ته تری دی لکه سکم درې لکه کورنۍ چې کم دینو هغه به کور کړی شوی به ځای کړی شوی په هغه کې د یو لک او اته زره نه زیات کورنۍ هغه واپس ستنې شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
بچالی ټوخ پرونو ته غوږیستی اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د سین صوبې وزیر لوای ک په صوبه کې جمهوریت حکومت ختم شو نتیجې به یې ډېری خطرناک وي. وزیر اعلی سید کریم علی شاه پرون د سین په جمشورو سیمه کې له خبریالانو سره د خپلو خبرو پر مهال دغه څرګندونې کړې دي چې تفصیل یې له خپل خبریال محمد عمران اخلو چې دا مهال د کراچۍ نه مقصد ټلیفون په کرخه دی. ریاض بخنه واړم محمد عمران ډیره مننه به وی ک دغه پړز منګه ودونکو ته معلومات ورکړي چې گورنر چې وزیر اعلی څه څه وینا کړی.
اسرار پرون جنګشور یونیورسيټي کوم کانوکیشنو د هغه ورستو خبري اعلان سره د خبرو په وخت د سند صوبې وزیر اعلی فایملی شاه دغه یو اندېښنه عموما دغه ګیلې په شکل کې دغه یو سوسو واري دغه خبره مخې ته راغلی. خو پرون داسې یو عجیبه غونډې صورتحال جوړ شو چې گورنر راج خبرې پکې هم وشولې. موږ اورېدل په میډیا کې هم دغه خبرې وې مرکزي حکومت له خوا نه خصوصا بیا چودري نثار علي خان د کورونا چارو مرکزی وزیر چې کوم دی هغه له خوا نه به دا ویل کېدل چې د رینجرز په اختیاراتو کې توسیع ونه کړی شو مودې ونه غځولې شو نو موږ سره نور چې کوم آپشن دي نو هغه موږ استعمالولی شو. ولې گورنر راج خبرې پکې هم مخې ته بیا راغلې خصوصا کله چې ممتاز بټو کوم چې مسلم لیگ نون یو پخوانی مشر دی او هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې یوازې کاته کړی دی خو دا خبره په میډیا باندې ډېر زیات نه راغلی. نو خلکو دا ګڼل چې گورنر راج به لګي او ځکه چې پیپلز ګوند په صوبه کې د رینجر اختیارات یو خو محدود تل دی او قرارداد د لارې صوبایي اسمبلی کې هغه قرارداد وړاندې کړی شو او دا خبره پکې وکړل شوه. رینجرز د 19 میاشتو نه کومې اپریشن عملیات شروع کړي د وسلوالو پر ضد د کرپشن پر ضد نو هغه اوس هغه شان نه کوي لکه څنګه چې مخکې کول په سیاسي خلکو باندې لاس اچونه چې کوم دنو هغه نه کوي صرف چې کوم د وسلوالو پر ضد عملیات کې هغه به کوي نور کرپشن کې به هغه بوت نه وي. د دې پر ضد باندې چې کوم پیپل ګوند نو هغه یو خود رینجرز موده غزولو کې لم لټوالي نه کار واخیستو ځکه چې 5 دسمبر باندې دغه د دې موده ختم شوه د بیګا الا او یو توسیع کله خوراوی اختیارات کم کله دغه د گورنر راج خبرې او اندېښنه سره په دی باندې را مخته شو چې مرکزی حکومت رینجرز غوښتل چې په کراچۍ کې اپریشن ته دوام ورکړي او پیپلز ګوند هغه کې هغه توسیع نه کوله.
ډیر زیات مننه استاسینا محمد عمران او د مشالګو خبريال چې د کراچۍ نه تاسو ته د سین صوبې د وزیر اعلی د سرګندونو او د اندېښنو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې د سین صوبې وزیر اعلی ویلی چې په صبح کې جمهوریت حکومت ختمولو سره به حالت نور اهم خراب شي او دا هم ویلی دي چې په صبح کې د جمهوریت حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته.
دا مشال ریډیو دا
تجربه وزیرستان د شکتو سیمه اوسیدونکو وای له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپل کورونه تتلل غوړي. په کراچۍ کې د یادې سیمه زنو کسانو نن له مشال له سره په خپل خبرو کې ویل چې لارې بند دي او خپل کورونه ته نشیتلې. په شمالي وزیرستان کې د زربېزه عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د شکتو سیمه په زورګون اوسیدونکو هم له مشکلاتو سره مخ شوې دي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورت کې.
د کلنا چې د ضرب از پوځي عملیات لګیا شوی دی د سولی قطبی وزیرستان منځنۍ سیمې شکتو په زرګونا مسعود وزیر قبایلون د لارو د بندښت او وخت په وخت د ګرز بندیز لا کرفیو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغه قبایلون کې هغه قبایلون شامل دي چې کوم په ورچنی وطنونو یا په وطن کې دننه په لره لره ښارونو کې مزدوري کوي او د مسافرۍ ژوند تېروي. دغه مسافر قبایلیون د بیان شویو بندیزونو په وجه خپل کلي کورونو ته تلای راتللی نشي. په کراچۍ کښې موجود د شک توی تریخ تلی الانور په دغه باره کښې خپل احساسات او جذبات په دارنګ بیانوي. دغه بارے الانور کلیول قسمت اللہ سرنگ جاگی جی وار وائی زنے الانور دا ہم یائی چھ وطن اخ پل خپلوان را پزڑا شی نور حصہ کولا نشو بیا پدارنگ سندرو پام غلط ہو دغو مسافر کا بلیانو دا حکومتی چارواکو نا دا پشتنا وکڑلا چھ دوی د میجا پژغ والے غوژ نہ گراوی. سیلاب مسعود, مشال ریڈیو, ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا مشال ریڈیو خبرونو تا اغوا گستی. پا کراچی کی پا یو شمیر میرمنو لدائش وسلوالی لی سرا دا مرستو تور لگی دلی. کاربوهان پر دې عقیده دي چې د پاکستاني ټولنې د سخت دریځ کولو لپاره ډیر کار شوی چې له وجې په دې هیواد کې ځینې خلک د شیعاګانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد منفي ذهنیت لري له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. تفصیل په دې رپورټ کې. پولیس چارواکي وایي په کراچۍ کې له داعش وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوونکي یو شمیر میرمنې فعالیت کوي او د ښځو یوه شل کسیزه ډله د داعش مشهورتیا او د سخت دریځۍ پر لور د میرمنو ذهن سازی کوي او دارنګه د دې ډلې لپاره چندې هم راټولوي. په کوټه کې کاربو شهزاد ذوالفقار وایي په دغه سیمه کې له پخوا راهیسې عرب د سنی او ایران د شیعو سخت دریځه ډلو مرسته کوي او دته په خبره چیرته چې هم شیعاګان او سنیان ګډ اوسیږي هلته د داعش راپورته کېدو ډېره خطره ده.
داعش وګوره, داعش خو یو مینټلټی دی. اوس خو عرب د عراق سره او د سیریا سره خو خلک دلته نه راځي. دلته یو مینټلټی دی چې اچانک چې دی ګورو واورو چې په دیوالو لیکلي زموږ امیر چې دی بغدادي دی, ابو بکر بغدادي دی. دا مشکل خبره نه ده, دا حیرانگی خبره نه ده چې سبا پګرد پاکستان کې شاخونه د صوبای شاخونه او ډیستریک شاخو چې دی په داعش په شکل کې راځي چې موږ داز موږ تنظیم دی او دا غږ ګراوند 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 پرپیر دی, هر شی تیار دی هغوی لپاره.
شهزاد ذوالفقار وای یو شمیر ځوانان له پاکستانه شام او عراق ته د داعش د ملاتړ او ځنې بیا یې پر ضد د جنگ لپاره تللی دي. نوموړی وایي د پاکستاني ریاست د ناسمو پالیسیو له وجې د دې هیواد ځینې خلک د شیعاګانو پر ضد منفي ذهنیت لري له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. همدارا څرګندونې په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ریمولا یوسفزی اهم کوي او وایي چې د افغانستان پر طلب په پاکستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو ډېر امکانات دي.
او واقعا داعش لپاره دلته کې امکانات شته. داعش خود اہل تشیع شیعگان و مخالف تھے, نو چکم سیمہ کے سنیان دی اور شیعگان گڑھ اسی دی آج تک دوی زن ملکری پیدا کولی شی. بل دادا چھے آغا خلق دی چھے آغا تعلیم یافتہ دی, آغا دا انٹرنیٹ استعمالی دی, آغا سر پیسی ہم شتے دی, آغا علم ہم بیاد تے, آغا دی پر ادھا زیاد آسان دا چھے آغا دی داعش سرا انٹرنیٹ دلارے رابطے جوڑے کی اور داخل پر کارو کی.
خورا املا یوسفزئی وائی پا پاکستان کے دمرا زیادہ وسلہ والے ڈلی دی چھ حل تک ہے داعش تا دا زان لپارا زی پیدا کول بگران وی. ہمدارا سرگندونے کارپو شہزاد ذوالفقار ہم کوی او وای ک پاکستان جدی هلی ځلی پیل کړي نو ډیر په اسانه د سخت ریزه او ترګری مخانی ول کې دی شي
مخنیوي خو نن چې پاکستان کې ته وګوره کې آرمی پبلک سکول باندې حمله سواله نو بیا دوی سوچو لګول او بیا سیریس ایفرت شروع کړل چې بای دا ملټنسی او ایکستریمیزم او دغه د آدمی لپاره تبا کوندي نو ډېر سیریس دوی واخی دا شیان بند کی مسجد د ماجد استعمال نشي دا سیکریټریزم د پاره
د کراچۍ د پولیسو د ترګرۍ ضد مبارزې څانګې مشر د جمعې په ورځ په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د القاعده ډلې په وروستیو نیول شو څلور کسانو کې د خالد باری په نامه هغه لوړې زده کړې لرونکی کس اهم شامل دی چې میرمن یې هم په کراچۍ کې د مالدار طبقې په ښځو کې د سغدریزۍ لپاره کار کوي. اردوونکو ریپورت موردو زو افغانستان ته د ننګرهار د دیني عالمانو شورا د شنبه په ورځ د یوې غونډې په ترسره کولو سره له دولت نه د ملاتړ ترڅنګ په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې جنگ بس کړي او له خپل اسلامي دولت سره د سولې خبرو ته کینی. نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبریال باز محمد عبد راکوي.
د دینی عالمانو د شورا دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست لوري د قبایلو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې د ولسوالیو په کچه پکې په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملای امامانو ګډون کړی و. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد اکرم هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ممبرونو لاري په ټول ولز غږ کوي چې د خپل دولت ملاتړ شي.
دا چې زموږ استاسي او ټولنه اسلامي ټولنه او د علماو خبرو ته خل ډیر ښه غوږ دي. مونږ د ارشاد حج اوقاف ریاست د خپلو منابرو مساجدو لاري د ننګرهار په نجیبو مؤمنو خلکو غږ کوو تر څو د دغې تاوتریخوالي نه د دغې لانجو نه تیر شي او په یو اتفاق او په اتحاد د خپل وطن د خپل هیواد او د خپل دولت نه ملاتړ.
د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر قانی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي او خپل هیواد په خپل جوړ کړي.
زمونږ غوښتنه د ټولو هغه وسلوالو قوتونو نه داده چې راځي د سولې لار خپله کړو او د نورو په اشاره باندې مونږ ونه غولېږو. دا ملک مونږ ته همسایه ملکونه جوړوي او نه مونږ ته خارجیان جوړوي. راځي چې په خپله دا ملک جوړ کړو او په دې ملک کې په خپله سوله راولو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ډاډ ورکړ چې دینی عالمان به د هغو ټولو وسلوالو ډلو په خلاف غږ پورته کوي چې د افغانانو وژلو ته جواز ورکوي.
افغانستان علماي کرام په یو غږ باندې هغه ټوله ډلې غندي چې هغه زمنګ علماي کرام وژني زمنګ ولست زوري او په دې خاوره کې نه پریدي چې یو ثبات راشي. نو زمنګ علماي کرام په یو غږ باندې به یو پیغام به ورکړي هغه څوک ته چې د وژنو ته او د قتل عام ته مشروعیت ورکړي.
په غونډه کې یو شمیر دینی عالمان په دې باور وو چې تر هغه چې د دولت او دینی عالمانو ترمنځ واټن کم نشي افغانستان به همداسې د بې ثباتۍ په لور روان وي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بحالۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه د هند بنو چارو وزیر هغه وروستۍ څرګندونې یوه ښه خبره بولي چې ویلي وو جنگ یې نور د انتخاب لاره نه ده. تفصیل له ملیحه امیرزاده ورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي جنگ مستردول هم هغه عمره ښه دي لکه د سولې پروسه شروع کول. ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلو تعلقاتو په اړه وایي چې داسې ښکاري ورو ورو د ښه والي طرف ته روان دي. ورځپاڼه لیکي د هند په پارلیمان کې د هیواد بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي وو چې جګړه نور د دوی لپاره یو انتخاب نه دی پاتې. د دې په خبره په بینکاک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو چې کومه سلسله شروع شوې وه په اسلام آباد کې دوام وکړ چې اوس یې اهمیت په زیاتېدو دی او دواړه خواوې د خنډونو بغیر مذاکراتو ته ژمن دي. سوشما سوراج دا هم ویلي چې یو ملاقات د یو شمیر مسلو حل نه دی. ورځپاڼه لیکي په دواړو هیوادونو کې به ځینې کسان اوس ته دغو خبرو اترو هرکلی کوي او ځینې به کوشش کوي چې دغه پروسې ته نقصان ورسیږي. ورځپاڼې په خبره کې دي چې د دوه اړخیزه جامع مذاکراتو خبره دغه پروسې ته لاره تر هوارېدو وروسته یو طرف ته پاتې شي او کېدی شي چې پکې څو میاشتې ولګي. ورځپاڼه لیکي دواړو غاړو ته دا یقیني کول ضروري دي چې په دې نازک وخت کې هغو خلکو ته وار وار نه کړل شي چې د خبرو اترو پروسې ته نقصان رسولی شي. ورځپاڼه زیاتوي بلخوا خاموشي ته د غیر فعالیت په سترګه هم باید ونه کتل شي ځکه چې دواړو غاړو له اول نه دا منلې ده چې په راتلونکي کې کېدونکي ډېرې خبرې به په پټو لارو کېږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره د دواړو ترمنځ د مذاکراتو په بهاله سره هغه ژمنه په نیم ډول پوره شوه چې مخکې یې کړې وه. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودی لپاره دا په انتخابي بیانونو د کمی توجه ورکولو او په سیمه ایزو او بهمی ګټو د زیات پام کولو برابر دي. ورځپاڼه په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو د کچې خبرې اترې بل مهم پړاو بولي چې تاریخ یې لا نه دی ټاکل شوی. ورځپاڼه لیکي کچرې دغه خبرې اترې کامیابې ثابتې شي نو ورسره به د مذاکراتو ټوله پروسه په یوه سمه لاره روانه شي.
زنو قبایلی مشرانو ویلی دی چې قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا ورګړي نه کړل شي. پرون د خیبر ایجنسی په جمرود کې قبایلی مشرانو په یوه لویه یا ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلی نظام د پر ځای وساتل شي. د پاکستان پوځي سرلخکر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال راحیل شریف له قبایلي مشرانو خپلو کورونو ته ستانه شو او خلکو سره لیده کاته وکړل. د سند صوبې وزیرالله وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیرالله سید قیم علی شاه پرون د سند په جامشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کیږي. د په خبره د جمهوری حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. د جنوبی وزیرستان د شکتو سیمې اوسیدونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ د خپلو کورونو ته تلل غواړي. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر وایي روسی پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او کارتیا وه نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. او عراق وایي 9 سرتیری یې هغه مهال ووژل شول چې د امریکا په مشرۍ د اطلاف جنګي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. په دینی مای کې ساسي لپاره نور رپورټونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي احمد الله ته غوښی.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د اعلی کچ یوه غونډه وشوه چې پکې سیاسي او فوزي مشورولۍ ګډون وکړو. په غونډه کې د سند حکومت لخوا رینجرز ته په مکمل اختیارات نه ورکولو د تشویش څرګندونه وکړې شوه او دا فیصله وکړې شوه چې په سند حکومت به زور راوړی کیږي چې د اپریشن مقاصد ترلاسه کولو کې د خنډ جوړېدو په ځای معامله دې په صحیح توګه حل کړي. ورځپاڼه لیکي چې 2.5 کال وړاندې په کراچۍ کې د امن او امان صورتحال د پولیسو د لاسونو نه وتلی و. داسې به کومه ورځ نه وه چې په سړکونو به د بې ګناه خلکو مړي پراته نه وو. د بتا اخیستونکو د ویرې نه کاروباري طبقې خپل دوکانونه او دفترونه بند کړي وو او جوماتونه امامباړي او دینی خلک د ترهګرو د لاسه محفوظه نه وو. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د بدامنۍ له وجې نه صرف معیشت پر ځای ودرېدلی و بلکې د ملک په اقتصادي او معاشي حالت هم ډېر خراب اثر پرېوتی و. په ستمبر 2014 کې ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره په کراچۍ کې د رینجر اپریشن فیصله وکړه او حقیقت همدا و چې اپریشن نه علاوه د کراچۍ حالات ښه کولو بل کومه لار نه و. د اپریشن شروع کولو سره د کراچۍ حالات هم ښه کېدل شروع شول او تازه شمیرې تر مخه په هدفي وجنو اغوا برای تاوان بتا خستو او د ترهګرۍ په پیښو کې تر 90% پورې کمی راغلی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې اپریشن نه دی ودرېدل پکار او که څوک دا ګڼي چې د اپریشن دا انداز د آئین او جمهوریت پر ضد دی نو د رهنمایي لپاره دی د سپریم کورٹ مخه وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د بجلی او ګیس په لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ لوجې اولس ته ډیرو مشکلاتو سره مخ دی او خصوصا د ګیس کم پریشر لوجې ملازم پیشه خلک او طالب علمان پر وخت خپلو دفترونو او تعلیمي ادارو ته نه رسي او د توانایي د دې دواړو بنیادي ضرورتونو د کموالي لوجې یو شمېر کارخانې هم بندې دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومتي چارواکي خو صرف د نارو او دعوو د لارې اولس مطمئن کوي خو په عملي توګه هیڅ ګامونه نه پورته کوي. نو چارواکو ته اوس په دې پوهېدل پکار دي چې اولس به نور په وعدو مطمئن کول ممکن نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې اولس په اعتماد کې واخلي او د مسلو د حل کولو کوشش دی وکړي او داسې وعدې دې نه کوي چې پوره کولی یې نشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نوی ټایم ورځپاڼې افغان هوایي ځواکونو ته په ورپی خوستون زو او د اکانومیست مجلې په پا پاکستان کې د ترګری پر ضد د پوس په عملیاتو لیکنی خبرې کړې دي چې غټې برخې یې له شاهین بونیری اورو.
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې افغانستان د جګړې د یو سخت دور نه تیریږي، خو د هیواد د هوایي ځواک غړي چې کله بهرنو هیوادونو ته د تربیت لپاره ولیږل شي نو ځینې پکې ځواک پرېږدي او بیا راستانه نشي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. امریکایي چارواکو ورځپاڼې ته ویلي دا اوس د هوایي ځواک شل غړي جورجیا ته لیږل شوي وو، خو په دوی کې دوه کسان د تربیت پوره کولو نه وروسته ورک شو. د افغانستان د هوایی ځواکونو یو کمانډان ورځپاڼې ته ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د ځواک شپږ غړي چې بهر تللي وو هیواد ته نه دي راستانه شوي، خو د پوځ سرچینې وایي چې دا شمېره تر دیرشو هم ډېره ده. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې د افغانستان هوایی ځواک دا وخت د ډېرو ستونزو سره مخ دی او په ډېرو موقعو اوس هم په امریکایي ځواکونو تکیه کوي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه د دې کار مخنیوي وکړي او د هوایی ځواک د غړیو بهر ته د لیږلو لپاره شرایط سخت کړي دي. بلخوا د اکانومیست مجلې پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ په عملیاتو یو لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې د پېښور د سکول د ترهګر برید نه وروسته د پوځ عملیات ګړندي شوي دي او پوځ په دغه اړه واک په خپل لاس کې اخیستی دی. مجله لیکي چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو سره سره د وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي یو شمیر کمانډانان د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وجل شوي دي. د اکانومیست لیکي یو کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ښه او بد طالبانو کې به څه فرق نه کوي، خو د حقاني ډلې د وسلوالو پر ضد تر اوسه لاسنه دي شوي. مجله لیکي چې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه سره تړاو لرونکو هغه وسلوالو پر ضد هم د ګام اخستو ویلي چې د هند په ښار ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې ککړو او په میډیا د جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په خبرونو هم بندیز لګولی، خو ولې تر اوسه پاکستان د دغه وسلوالو ډلو د اساسو ضبط کولو په اړه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې د حکومتي ځواکونو او په هیواد کې د ایران پلاو یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته درنه مرګ جوړ لوختي. وروستۍ جګړې داسې محل شوي چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د سولې یو موافقې ته تر رسیدو د مخه ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د اوربند په نه عملي کېدو اندېښنه ښودلې. نو جزئیات له فریبا ظاهر ورو.
د یمن پوځي او قبایلی سرچینې وایي د دغه هیواد هرات ولایت ته نږدې په جګړو کې لږ تر لږه اته شپېته تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې اته ویشت حکومتي سرتیري او څلوېښت شیعه حوثي یاغیان ښودل سوي دي. دغه ورځ په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمېر نوي تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې محل سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د ډسمبر پر پنځلسمه نېټه پیل سوي او ملګري ملتونو تاییدوي چې یک شنبه یعنی نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یو خبری کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربند څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیه کې پر ټولو ښکېلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربند درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سویو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبه په ورځ د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لاره یې بنده کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوې چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمینې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال لا سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 5,800 ډېر کسان وژل سوي او تر 28,000 ډېر ټپیان دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردوونکو د مشالې د خبرونو ته وغوښتي. د بلوچستان په کوټه کې د تیرې شنبه په ماښام د بغیر سرکاري موسسې لخوا غونډه ترسره شوه چې پکې د سیمې هغو وتلو کسانو ته ایوارډ ورکړل شو کومو چې په خپل څانګو کې خپلو خلکو او وطن ته خدمت کړی وي. په دوی کې د ترګریو نا امنۍ پیښې قربانیانو ته ځانګړې برخه ورکړل شوې وه. تفصیل زموږ د همکار نیاز موساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د غیر سرکاري ادارې سیریم صدر او د خان شهید عبدالسمد خان په نامه ایوارډ د دستوري منتظم نوابزاده بلال جوګیزی د ایوارډ ورکولو په اړه مشال رادیو ته ویل
مختلف شعبه زندگی سره چې د سیاست سره تعلق دی، د صحافت، سپورټس، کلچرل اکټیوي، سماجي اړخم لري، دا خلکو ډېر قربانیانې ورکړي دي او د دې قربانیانې یو شاباشۍ دی ته نه دي ملاو سوی، د دې حوصله افزائی نه کوي. موږ سیرم ارګنایزیشن دا شی وګڼئ چې موږ دا کار وکړو چې دا خلکو حوصله افزائی وکړو چې دا صوبې خلق او دا صوبې عوام د دې دا کوششونه او کاوشونه مني او هغه حوالې دې شکریا ادا کوي.
د خان شهید په نامه د ایوارډ یو لویه برخه د ترګریو ناامنۍ د پیښو قربانیانو ته هم ځانګړې سوې وه. په دغه موقع په کال 2014 کې د ناامنۍ په پیښه کې وزل سوي د کوټي پخوانی ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم ایوارډ ورکړل سو. په دغه موقع د نوموړي ورور مسرور جمال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د پښتون قوم د پاره ډیر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پورې د خلکو په زړه کې ژوندۍ دي او همیشه به ژوندۍ اوسي او موږ د دې کور ودانۍ کوو چې دوی موږ پر دا موقع باندې یاد کړو. د منصور بچیانې په یاد کړلې.
د بلوچستان وتلی خبریال او سیړونکی سید علي شاه ته د صحافت په ډګر کې ایوارډ ورکړل سو. نوموړي په دغه موقع وویل
دلته ډیر داسې هیډن هیروز تا یعنی پټ داسې خلک سته چې هغو بیخي ډیر کارونه کړي دي، ډیر خدمات دي، په کار دي چې دا ایوارډ واغو ته ملاو سوی وای. زه خپل ځان حقدار نه بولم خو تر کومه حده چې خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی د نامه د وجې ما دا ایوارډ واخستی. اکثر اوقات داسې وسی چې زما نامینیشن وسی زه هغه ایوارډ اخیستلو ته نه ورځم، خو نن په دې رالم چې دا سړی ډیر لوی سړی دی.
له پښتون میشتي سیمې زیارت سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوالي آرزو زیارتوال هم په ایوارډ ګټونکو کې شامل و. نوموړي ویل
شاید چې زه دا ویم زما د ژوند تر ټولو لویه خوشحالي نن دغه ورځ ده چې زه د کومې نظریې پیروکار وم، یعنی خان شهید، نو هغه خدای تعالی له ما سره دغه شو کل کمار څه سټرګل کړی دي، مار څه کړی دي. زه خدای ډیر کم بولم چې دا ایوارډ ماته ملاو چې دا خو ډیره لویه خبر ده.
د خان شهید عبدالسمد خان په نامه د ایوارډ دستوري کې د ژوند د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو برخه لرله او د دستوري خصوصي میلمه د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوسو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو اوس هم له ژمنې سره سم وار رسېدلې د اونیزې خپرونې د سولې پر لور. نن په دې خپرونه کې د جګړو ضد شیرونو پاڑاوري بشیر غواغ د دې خبرونه خوربه دی او تاسې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل پورزو لمشال دی او ردل شي
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینی محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر گواخی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږو.
پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي جنگ سے دسپو کار دے تو خون خورو کار دے داد بے عقل اخل کو تلی ونو کار دے جنگ دخکلا لمخا دخکلا رنگ تروری جنگ دسپرلی دغوٹو دمستی جوند مروری پا جنگ دی اور ولگی جنگ دی ورکشی
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولگی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استادې په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خپرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک ونه لري نو شک به پیدا وکړي چې شاید د دې وجدان مړ دی یا ناکار شوی دی. 50 کال عمر مې دی او په 50 کال کې ما سلویخ کال په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لربر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلویخ کال مسلسل د دغه ډزو اوازونه اورېدل د دغه دماکو اوازونه مې اورېدل د دغه توپ او ټینکونو او جازونو بمباره او درزهار مې اورېد. من په خپل سترګو ولیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول هغه حلال شول هغه در بدر کړی شول هغه تباه کړی شول هغه د ژوند لست سر کړی شول. نو سلویخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې سلویخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگی صورتحال سره مخامخ وي داغه سوسایټي داغه ټولنه تباه شي داغه اقدار د منځه لاړ شي داغه مارکیټ داغه اقتصاد داغه سیستم تباه شي داغه ژوند ټپ ودرېږي داغه بچی په ډیرانو ګرځي داغه بچی سبق نه وي هغه پوهنځو ښوونځو پوهنتونونو ته نه ځي د غربت د لاسه د جهالت د لاسه. نو سلویخ کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندگی ولیده نو بیا هم چې په موږ دغه حالات اغیزه نه کوي په موږ اثر نه کوي نو په چا دی؟
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1990 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لاري د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي.
دا کله مورانه وې دا کله مورانه وې ګورې چې هلته د شنوولو د تر شنو سورو لاندې ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی یو کوچنی ویده دی او تر وړې لوپټې لاندې په خوب وړ سترګو د ناز په غیژه کې کوچنی شینکي خوبونه ویني. داخلي مورانه وي داخلي مورانه وي ګوري چې هلته لکه زر کې زموږ د کلي نجونې ګوري چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مورانه وي دا کلی مورانه وي
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت له تاوه لرې نه دی پاتې شوی. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپلې رومان لرونکي شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي. داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې
تګی ټول در پسې مړه ښکاری جانانا تګی ټول در پسې مړه ښکاری جانانا پمره کې دیو با ښکاری جانانا هاي پمره کې دیو با ښکاری جانانا تګی ټول در پسې مړه ښکاری جانانا تګی ټول در پسې مړه ښکاری جانانا خندا وای چنخکاری جانانا خندا وای چنخکاری جانانا پمره کې دیو بخکاری جانانا ای پمره کې دیو.
خود رومان له خوند ډک شاعری تر څنګ پیر محمد کاروان وخت نه وخت حالاتو هم خفه کړی دی. نوموړی د سولې پر لور خبرونه ته ویل چې هغه په وطن کې د قراری په هیله نږدې یو کتاب شاعری کړی او کوشش وکړه چې خلک د تشدد پرې خودو ته وهڅي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ غ انتها ته رسیدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په وښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره پکې ده که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی او پیام پکې دی د پیام دپاره کشواري هم دی یو پیام رسوي یعنی دغه دواړه خبرې پکې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی بلکې د مورخینو په توګه هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري.
چې کله په سوات کې او ځنی بدی وطن کې دا حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو ایف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدي. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن خوش قسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم، مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدو والی دی. دا دا قسم خبرې چې د دې چینلونو کېږي، دا داسې ناپېژندلي غوندې خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخیل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران، مشیران او انټلیکچوئلز مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. او د هغې په وجه باندې زه دا په ډېره دا وسره په اوسوک سره دا خبره کولای شم چې کله دا انسرجنسی دلته ډیره زیاته شوه، نو زمونږ علاقه بدخیله، ملکن، تانا، الډنډې رہی، موږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی وو، دا د دغه حالاتو نه ډیره زیاته متاثره نه شوه. بلکې مونږ یو الارم غږولی وو چې وایي ګوره داسې څه چل کېدو والی دی، ریډ الرټ تاسو اوسئ. او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال وو چې زمونږ د علاقه د دغې خبرو نه د ډې راه د پوری بچ پاتې شو.
سترګي او ژوند مو ته یې، د ژوند وبم مو ته یې، سترګي او ژوند مو ته یې، د ژوند وبم مو ته یې، شکر نعمت زمون چشتا یو شت مو ته یې، د مینې کور زمون وطن مور زمون، د مینې کور زمون وطن مور زمون.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلی. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي، وایي چې د امن ترانې څومره ډېریږي همغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
زه به یو خاطره درته ووایم. د دفتر نه راوتلی وم، د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ. هغه ته چې ورنږدې شم، دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده، ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې هم دي، او زه په اصل کې کاکړ یم، خو دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم، پښتو باندې کم کم خبرې کوم، قسم مورنۍ ژبه هم او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله، وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. ما ورته په خندا کې وایم داسې ما شعر دی، وای دا خو نورم نه باندې ګران شوی، وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې، وایي سندرغاړي ته مې کوو د تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري. او بیا دا زموږ او تاسې وطن دا مور وطن، یعنی بور هم دا ورار هم دا، او په یتیمانو په شهیدانو د دې مور ښکاري دا زموږ او تاسې وطن. نو خامخا د امن خبرې او د وطن خبرې په خلکو باندې، یعنی هغه د امید ډیوی ورته د دوی په نا امید زړونو کې بلولی شي. څه فکر کوي
وطن استاد بدن مونږ یو غړي غړي ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی، ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی، تمو څادر دل مانځه د ډوډې شکورې زمو، او تمو څادر دل مانځه